ازادي رادیو یوی بلی یو ساته خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو په یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوري خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونه ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوو درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټول ګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبري اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبري اژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو خون کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د جوران کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یې یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دې ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریې دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تېرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي. قدر من اوریدونکو نن پنج شنبه ده د 1440 هجری المریز کال د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 18 سره برابر ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبریږي. وباوري چې د طالبانو حکومت هغه راپورونه ردوي چې گنه ده برطانوی زواکونو ده افغان همکارانو ده نمونو طرف شاکی دورست طالبان ده هغو کسانو لطون کوی چه نمونه په ده لست که راغلی دی.
هیچ وقت هم پر پخوانه اکلانو ندینوستی و نه هم چوک لدی عمل سارت کیجی. ده هیچ بیر کسانو ده نمله ده افشاکی دورست ده اوی ده سارو تاکیب راپورمی سپریجی و غلط دی.
پر جوران کرخه ده طالبانو او پاکستانی زواکونو ترمینز ده یوی بلی نخط راپور را رسیدلی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي کمیسیون په خپله اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست لپاره دوه برابره زیاتې پیسې په پام کې نیولې دي. او په یو بل راپور کې به واورئ چې ایموجی پر ټولنیزو شبکو د انسانانو ترمنځ د خبرو یوه نوې او عصري بڼه ده. نن یې ورځ ده.
یو پلار وفات شوی او نو د اول د دې په ځای چې ورته د خفګان ایموجی ورولېږي نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله. نو بیا په دې کې خفګان راغلی او تر ډېر وخته پورې دوی خفه ول.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز د لیری په تخنیکی لارخونه تاسو وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته برتنوی د ټلګراف رسپانې د یو شمیر طالبانو په حواله راپور ورکړی چې د برتنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونو تر افشا کېدو وروسته دوی په دوامداره ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه یې په دې لیست کې راغلي دي. راپور کې د طالبانو د سرچینو په حواله راغلی چې د دې کسانو د لټون لپاره هڅې په وروستیو کې ګړندۍ شوې دي او دوی ان خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. مخکې برتنوي رسنیو راپور ورکړی و وروسته له دې چې د دې هیواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لیست په 2022 کال کې په ناڅاپي ډول افشا شو. برتانیا په پټه زرګونه دا کسان هغه هیواد ته ولېږدول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپلو افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلي چې ګوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولبېږي چې دوی ووزني، برېټانوي ورځپاڼې دلی ټلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال د فبروري راهیسې لکه چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتېري په نښه او وزلي دي. دلی ټلګراف د جولای په شپږم خپل د خبر کړي راپور کې ویلي کته هم مشخصه نه ده چې آیا دا د وسو وزل سوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا سوي نږدې 19,000 کسانو په نولړ کې شامل وکنه، ځکه په ټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړي. ټلګراف زیاته کړي چې د طالبانو دوه چارواکو د غیر رسمي ته ویلي چې د ډلې د انټرنیټ لارې په افغانستان کې د 19,000 پخوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست اسرسای مندلای او د هغوی د نیولو لپاره یو ډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلی چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسولیت لري. هغه خبره چې د طالبانو حکومت ازادي رادیو سره خبرو کې راټوي. د دلی ټلګراف راپور کې راغلی چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخوانی امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلي دي چې دوی د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نمونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قومندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قومندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل سویو افغان پوځیانو خبره سوی په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی چې کورنۍ ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځانګړو ځواکونو لخوا وزل سوی دی. د محمد قاسم قائم چې د 2023 کال د اپریل په 18مه وزل سو یو ورور یې نور عالم قائم چې له افغانستانه بهر دی. ازادي رادیو ته وویل
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځانګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې زما ورور شهید کړ. ما سره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجي صاحب شهید کړ او بیا یې انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اخطار راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د دیلی تلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي افته ژمن دي،
هیڅ څوک هم پر پخوانیو کلونو نه دي نیول سوي او نه هم څوک له دې عمله څارل کېږي. د یو شمېر کسانو د نوملړ د افشا کېدو وروسته د هغوی د څار او تعقیب راپور مې خپرېږي. دا ناسم او غلط دي، استخبارات هېڅ اړتیا نه لري چې دغس کسان چې ور له مخه هغوی توافظ سوې ده وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي په دفاع وزارت، داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برطانویانو لخوا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکز سویو کسانو ایداوي او د دیلی تلګراف راپور رد او د دوی د مشر لخوا د عمومي عفو فرمان ته پر ژمنتیا ټینګار وکړ. دیلی تلګراف ورځپاڼې سې شنبې د جولای په 15مه په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې د دغو کسانو لټون په وروستیو کې چټک سوی او دوی ان خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورځپاڼې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې یې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برټانیې سره همکاري کوي. د برټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 19000 پخوانیو برطانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخواني محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. هغه د چهارشنبې په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15مه یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې یې د نږدې 19000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته وړېدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تام او وزل سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د بشري حقونو ایرانی ټولنه هنګا وای د ایران استخباراتو د تایبات په سرحد کې افغان محصله سارا ګوهری نیولې او نامعلوم ځای ته یې بیولې ده. په ناروې کې د دې خپلواک بنسټ د مشرتابه پلاوي غړي ژیلا مستاجر ازادي راډیو ته وویل دا موضوع له هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهری غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په دې سرحدي سیمه کې ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې سارا ګوهری نیول د ایران د هدفمند سیاست یوه برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه غږونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروې کې د دې خپلواک ایراني بنسټ د مشرتابه پلاوي غړی ژیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14مه ازادي راډیو ته وویل دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهری غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایرانه د افغان کډوالو د خپل سرونیولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوې ځپنې موضوع ده څو ښکاره نه شي چې ایران په څومره وحشت دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتي ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. آغان مستاجر همداراز ګلن نسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د نادرک کیدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته خو د هنګاو څېړنې په اړه دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوی راغلی چې سارا ګوهري چې 9 کلنه ده د جولای په 6 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوی او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې سارا ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انسټاګرام لیکلي وو چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یوه خپلواکه څېړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د سارا ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمیر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ما ته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاید دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډیر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي. بې درېغه په ډنډې در باندې وار کوي. نه وایي چې مړ به شي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاید دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نقدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بېساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپای کمیسیون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست لپاره 2 برابر زیاتې پیسې په پام کې نیولې دي. که څه هم د بودیجې پر سر بحثونه تر اوسه بشپړ شوي نه دي خو داسې ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلونکي هیوادونه د بودیجې ډېرېدو ته چندان لیواله نه دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د راتلونکي اوږدمهاله بودیجې لپاره خپله طرحه وړاندې کړې ده چې دا تر اوسه لویه بودیجه بلل کیږي. شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالر. په دې طرحه کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندیز شوی دی. خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14 شوی یوازې د یوې اوږدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي. د اروپایي اتحادیې ټول 20 غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابرې شي باید دا طرحه تصویب کړي. تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر 2 نیمایي پورې چې معمولا پکې سختیا او وروستۍ شیبې خبرې اترې کیږي تصویب شي. نو د دې تمنه شته چې بودیجه به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیونه یورو پاتې شي. یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به همدومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسیون د جولای په 14 وړاندیز وکړ. د بودیجې د لویې برخې برابرونکي چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني، هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري. د کمیسیون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالي کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارد یورو یا 200 میلیارد ډالر زیاته ده. په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي، دا نظر چې اروپایي ټولنه دې خپله خزانه پراخه کړي شاید د مخالفو ګوندونو لپاره ښه تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکوي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپایي کمیسیون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجه دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دي لوړه شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري. له خبرونو ورآخوا
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په ننګرهار ولایت کې یو شمیر سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو د دې ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې نښته سره کړې ده. دغو سرچینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د نښتې له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفه یي ډول روانې دي او که څه هم اوس درېدلې، خو داسې اندېښنې شته چې بیا به پیل شي او شدت به ومومي. طالبانو تر اوسه پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول شوي له تیرو درېو ورځو راهیسې په وقفه یي ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له دولس بجو وروسته درېدلې، خو دوی یې د بیا پیل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم راپور کې خبر سي د غاک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو او پاکستان حکومت د دې نښتو په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قوماندانۍ ویان سید طایب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دې نښتو د جزئیاتو په اړه وپوښتو، خو دوی د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده. د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی. دا نښتې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته پر سفر دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفر موخه په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې ګډون کول دي چې تمرکز یې په سیاسي او اقتصادي همکارۍ، د سیمه ییز ثبات ډاډمن کول او د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل پټلۍ پروژې لپاره د ګډو امکاناتو د مطالعاتو لپاره د چوکاټ تړون لاسلیک کول دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسېدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي. د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچه ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه. د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي اړ شول خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکی وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه. دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي. د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچالو او پوځي پوستو جوړول بلل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په پاتې برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي، خو اوس ورځو یو وروستي راپور ته. ایموجی د انسانانو ترمنځ د مفاهمې یوه نوې او عصري بڼه ده. د نښې د احساساتو، افکارو او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلي ژوند مهمه برخه ګرځېدلې ده. ایموجی په ټولنیزو رسنیو، د ګرځنه ټلیفونونو په پیغامونو او برېښنالیکونو کې، په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې کارول کیږي. افغانان هم پر ټولنیزو شبکو په پراخ ډول ګټه ترې اخلي، خو کله ناکله ورنه ناسمه استفاده هم کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. نن د جولای 18 د ایموجی نړیواله ورځ ده. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور ته.
ایموجی سره له دې چې د احساساتو، افکارو او حالاتو څرګندونه کوي، د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي. په ځانګړي ډول د ګرځنده تلیفونونو له لارې او ټولنیزو رسنیو کې، خو په برېښنالیکونو کې هم ان په رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي. یو افغان کارونکی یې مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په 1999 کې د جوفان د خلکو نه دغه شاهکار راپورته شوی دی. بیا یو جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل او شپته دانې ایموجیګان جوړ کړل. په 2000 کال کې ورو ورو باندې پرمختګ وکړل، رنګا شول، ښکلي شول، ورپکې انیمیشن او دغه شان ورپکې راغلل. بلاخره تر دې پورې چې په 2010 کال کې اندروید او آیفون دا وینډوز او مایکروسافت دغه خپل سافټویرونه خپل ټول افونه خپل ټول سیستمونه ته اټکل.
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې جاپاني عالم شیگا تاکا کوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجیانې منظمې کړې. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ایموجیانو په تیرو شپږویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي. انزورګر ساره سیدی بیا ایموجیانې تصویري ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي. اغلی سیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانې د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري.
در قسمت بیان شخصیت، بیان
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه اشخاص کولی شي. له ایموجیانو نه د ښو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي.
افغانان هم په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول ګټه اخلي، خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د کابل اوسیدونکی احمد شاه د ناسمې کارونې یوه کیسه کوي.
یو تجربه د زموږ دی ملګرو ترمنځ چې د یو پلار وفات شوی او نو دا بل د دې په ځای چې ورته د خپګان ایموجی ورولېږي، نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله، نو بیا په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخته پورې دوی خفه ول.
د یادونې ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولی، د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی. د جنترې په ایموجی بیا د جولای 18 لیکل شوې هغه نېټه چې نن ورځې سره سمون خوري. دا نېټه له همدې امله د نړۍ په ډېری هېوادونو کې د ایموجی د نړیوالې ورځې په توګه هم لمانځل کیږي، خو دا لمانځنه چې له 2014 راهیسې دود شوې کومه رسمي بڼه نه لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې د برق بیل راته، ان یو میاشت پاس یو نیم میاشت پاس راته 200 روپۍ به راته. اوس بیل هر 15 ورځ راځي، 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته. اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي، اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارواکو ورسیږي او دغه جد دن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کم همکاران چې دي دي کم کارکونکي چې دي دوی سره په تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زما مده شم دروزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې دي باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه سره وکړي د پاره د خدای دا مسلمانان چې دي تباه او برباد دي. په دې باندې د هر چا سخله څه چې دا بېچارهګان ښاغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري. زما د دغو ورونو څخه پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. د رنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به سبق مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالات کې وي، د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو ته معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبي جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوې وي، یعنې تر 500 نه زیات صلیبي جګړې هغه مره رامنځته شوې وي. د همدغه صلیبي جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شوه چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا دی، شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنی مرکز و، پیسو څخه ګټه اخیستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهمه وړینڅه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شر پراختیا وزې په ساحلي څنډه کې و، مګر وروسته بیا په ټولو اروپا کې شاري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډه کې فیوډالان لږ و چې بیا وروسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزورې شوه. د دې ترڅنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکو که هم زیات سول، لرغونی روم د شهري ژوندون څخه په ګټه اخیستنی باندې شهري ژوند ته قوانين او لارې غوړه کړلې چې د اروپایانو د نوې ژوند بنسټ کې شو. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفولې. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیرو په ګمارلو سره، یعنی ډېر زیات سرتیري وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکر ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځنګړي توګه د توپ جوړولو شروع وکړه. په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، د همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه بنیاد سپل، یعنی نور هم هغه پوځي ځواک ته اړتیا نه درلوده. پخپله د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکر جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه دوی بنیاد سپل. د پاچاهانو ځواکمنېدل د دې لامل وګرځېدی چې د کلیسا په چاره کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پاچاهان راځو. سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د رنسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم په ارامي سره ترسره شول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی. مخکې هغه مهال داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډالو اشرافو شتون د دې حکومت د دې هیواد حکومت بڼه په مشروطه سلطنت باندې بدل کړه. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن شوی و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډیره ورانی او ویجاړې وې. ځکه دغه جګړو سل کاله دوام وکړ، یعنې سل کاله دغه جګړې همداسې ادامه درلوده چې سل کاله وروسته به دغه جګړې آرامه سوله او په پایله کې فرانسویان د ژندارک په نامه د یوې جنی پاڅون په پاڅون کې بریالیتوب لاسته راوړی او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزه هم د نورو سیمو په وړاندې د مرکزي حکومت د راتلو لپاره یو ډېر لوی او مهم ګام و. د بالکان په شبه جزیره کې د بینزانس حکومت څخه وروسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونه توانېدې چې په پښو ودرېږي او په واقعي د تل لپاره د لاسه ورکړي. د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافانو او مجریانو د خپلواکۍ غوښتنې روحیې د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایټالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي ښارونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او ښاري ژوند د لارې څخه د ډېرو شتمنو د ډېر شتمنۍ خاوندان سول، خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزي حکومت د شتون څخه بې برخې و. یعنی په دغه وخت کې بیا داسې د په دغه سیمه کې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود. راځو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته، دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول و. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړی و. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهمو اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. وروسته له دې چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي آثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې، تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي. یعنی د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه، یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس، ټول باسواده کلیسایان نه و. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو آثارو کې ځایوله، او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و، چا ورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړه. همدغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی، او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو، فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلی. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه آسیا الویدی څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې. او دې لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل. نو دې لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په حق او د دې ترڅنګ د آرام اوقیانوس په هکله خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په آخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنیو د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د مدیترانې د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې، د قسطنطنیه په نیولو سره دوی وتوانېدل چې د بینزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د مدیترانې په شمال کې ختیځې برخې د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د بینزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځ سیمه په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګري هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه ډیره لیري واقعه وه. یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړي وو د هغه برعکس، دغه نقطه ډیره لیري موقعیت درلوده، چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د برتلومو دیاس په دې باندې وتوانېدي چې افریقا د وچې د جنوبي وروستۍ څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله، او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه دی وتوانېدي چې تیر سي. او دغه کشف ډیر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدي د افریقا د وچې څخه جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه دی تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس پلی کړي، او همدارنګه د هند، اندونیزیا، د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند سمندر په لور، او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دوی پورته کوي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځه دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستوف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې، چې غوښتل یې هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي، او دوی لاره نه پیدا کوي، او د لیرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه وه، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کښتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغۍ سره مخامخ کړه، ځینې مړه سوه په همدغه وخت کې. په پای کې کریستوف کولم او د هغه ملګري د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و، د همهغه ستونزو د زغملو څخه وروسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستوف کولم بیا په دې خیال و چې د هندوستان یوې جزیرې ته رسېدلی دي، یعنی د فکر کوي چې د هندوستان یوې جزیرې ته دوی رسېدلی دي، او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وه د هندوانو نوم ورکوي، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو، چې بیا د هسپانیا ته بیرته راوګرځېدي، او د یو ځل د تیرو تجربو په درلودلو سره دی په اسانۍ سره وکولای سوی چې نوي سیمو ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې دوی هندوستان ته رارسېدلی دي، او د ژوند تر پایه پورې دوی په همدغه باور وو. چې بیا د کریستوف کولم څخه وروسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لاره کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدي چې هغه سیمې ته چې دی تللي وو یا هلته چې دی رسېدلی دي هغه هند نه دي، بلکې هغه یوه نوې وچه ده، او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنې د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی چې دغه لویه وچه لومړی د کریستوف کولم په واسطه کشف کېږي، مګر دی کریستوف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هند یوه برخه ده، چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي، د هغو د جملې څخه امریکوس پوچي چې کله هلته رسېږي، دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یوه بالکل نوې لویه وچه ده، چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کېږي، او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کېږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی هیله میومنی درنو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بوره سره مل پاتې سي او از موږ او ستاسو د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول منځ ته راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلوو. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، تر څنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دي هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 2.5% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2.5% خلک بیا د عیسوي دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 2.5% خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې 9.5% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. یعنی مخکې دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنې په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه. او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې، بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1830 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1800 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 13 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسه په اروپا کې یو ډېر قدرتمند هیواد ګڼل کېدی. او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسه کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 13 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمند هیواد ګڼل کېدی. یعنې ډېر ځواک یې درلود. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی د دوی پاچا وو. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1880 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو. او هغه انقلاب بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه او 14 لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یې د جمهوریت بنسټ کېښودل سو او جمهوري نظام راوسته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 300 کسه غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 321 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسه کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري. هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کی یا د منځ یو سي او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټه د منځ تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنې هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسې به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه یې هم په متوازي ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه چونه کوي. او فرانسې به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی. په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چا سره ول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د ادارې پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمرانه سوره، او انګلستان به د هغې د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په اس وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری، یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویح، د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ول سجر غزن ډول د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي، قضایی او ملکی دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینه وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. د هغو وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او د
دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده چې 495 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 5 کلونو دپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه دپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 5 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپلې دندې سرته رسولی شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشرافو جرګه او د عوامو جرګه، چې دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان بیا په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنې په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونو منونکي دي، تر څنګه کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې استا او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب په دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ټول هغه ورسنی شي ورسره مل پاتې شوي اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو، تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1 1.